سلامونه څلور بجې شوې احمد شي بریم دا سجې رډو درې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا هغه افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې د موقتی استوګنې کارتونه یې پای ته رسېدلې دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1,000,000 افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څرباندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمه د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون د کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخت بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقش دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیفیتکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکران د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلي ضرب العجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ټاکلې ضرب العجل د جمعې پر سپای ته رسیږي. واشنگتن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې پوتین به د پنجشنبه پر ورځ د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دغه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د اسرائیل سټی اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونه د اسرائیل د پوځ له یو تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سیشنبه کړي دي. د هغه پټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوی آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونه د استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سخت قحطۍ خبرداری ورکړي. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې پولیسو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مل مده. په دې ورستیو کې راپورونه وویل چې د نګرهار په یو قوریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته وارديږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوې دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوی امونه یا کیلي کولای شي د وارد شوی حقوق سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي. د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره هستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم په خپل وار سره سلامونه ونی کیږي تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کیدای سي او کنه تناوس یو ازمایشي مرحله ده؟ او که تولید کیدای سي روزل کیدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان کلی اروان اروان دغدر میوه او دغد نباتات دي دا عموما په افغانستان کې تر اوسه پرې مروج نه دي او نه تر اوسه پرې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوه دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په کښته کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرپرستی کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري. د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایدې موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه تر څنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر دېرش څلوېښت پورې رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي چې یوازې پر دغه درو میوجات نه بلکې پر نورو میوجات هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې نه لرو او داسې اساسي حل لار نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خبره شوې دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات حت ورکړي دي او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل بادونه کېدای شي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجې تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دغه د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې لازم ده د غشي روزنه هم ډېر سخته ده. په هلمند کې هم د فکر کوم چې اول تر کې په شپه کې تجربه کړې ده. خو بدبختانه د کلیه کوم اندازه چې باید اطلاعات ولري دا د کلیه هغه مناسبه اندازه چې د میوې د پاغه اندازه میوه یې نه دور کړې. میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نه شي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې دا چې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوو څخه ښه حاصلات وایرتل چې بازار ته وړاندې شي، دا چې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دا تجربوي کارونه دا عموما زراعت مسلین او ځینو استادانو چې شوي را تجربه کوي په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې. خو متاسفانه سل فیصده کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې وو دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسته دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د ټکتې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه یې کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي. خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان چې زما سره ویني یا په تماس کې ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي په یوه مجلس سره مخامخ شو، دې څېړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شول، خو تر اوسه پورې متاسفانه داسې نتیجه نه ده حاصله شوې چې د هغه بازار ته ارزسي. داسې نمایشي کې ته جوړه شوې ده، نمایشي میوه اخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده ارزسوي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط کې اجازه وي دیوغي نظر او پوښتنه برواخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو صاحب
سلطان
میلمنو
ته. وعلیکم السلام سلطان، يم شیبر صاحب د ما همکار دي، مهرباني است ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی شکر دی
الحمدلله. قراری دا د محترم میلمنو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرزونه دي، دغه د جړی مرز ورته وای تقریبا دغه سی پرمې یا پدریسی کې دوی ستو کې وای صفات سي، نو دغه د زرات کار په هانی دغه پاکه کوم څه معلومات راکړي.
ښه، د انزورو جړی مرز دا مویل
د جړی مرز بل یو د جړی مرز.
سمه ده انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی. ډیر مننه چې خبرونه مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د مونږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د مګه بیل ده د نوې بوټو او د نوې باغونو د امو پاک لګیدو د کلو پاک ل دوی وای دوی انزرو کومرز نسی او د زیړی مرز ده، ک په دې حق له دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، د افغانستان کې خاصه په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي، او خاصه د انزورو مشکلات دي د کندهار په شاولي کوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي، او دغه سه په کلات یا زابل کې هم هلته د انزورو د جړې مشکلات دي، چې هتاه دی په دا چا کې دي چې دا مرز یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل لار نه لري. نو دی هتاه مسلکي مشورې زیاتره وخت نه منې دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار لیکنې کړې دي، نشرات می کړې دي، دا غو تجربه می شریک کړې دي، عملی کارونه مورته کړې دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصي ور کړې دي، او الحمدلله ټوله خوشاله دي نتیجې ور کړې ده. یو غټه بدبختی دا په نور خبرونه کې ما یاد ورې کړې ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې تر څنګ د نور غذایی مواد هیڅ کلم نه کاروي او نه کار کړی دي. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل د شنې برخې لپاره شکار کوي. ولی دا بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګولو لپاره اړتیا لري، د مرز لپاره، د مقاومت ځینې انا سره سیاله لري. اوس دا غو د پاره ز باورې ما چې د افغانستان خاصتا د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سه پوتاشیم چندانی نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسه وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپین سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي. بولي بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه ځنې مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنې کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دغه تر څنګ پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران نه سر کار کوي، ان سر کار کوي، چې هغه د میوې د ټینګول لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دی متاسفانه چې یوازې د تور سپین انبار سره عیار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي. او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي. په هغه کې د کلسیم فیصد ته لږ فیصد ده، د نایتروجن تقریبا 14% پکښې کې دی، دغه تر څنګ اوسپنه د بور محلول دی، روی دی، مس دی، منګنیز، دغه په عناصر په دایوه دوا کې موجود دي چې دا د بوټي غذایی ارزښت او هغه مواد پر دی، بیا د دې په بوټي کې دا به نزمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم انجینر صاحب، دا ژړی ولی ورته وای، یعنی خپل ونه بوټي ژړیږي، انزر خو خپل ژړ دی. څنګه
جړی دی په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښ دي. یو غذایی قلت یا د غذایی موادو کمښت دی. کله چې هلته په بوټ کې غذایی کمښت رامنځته شي نو د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه جړواله وایي چې کمزورې شي لکه هغه مرجوان دی انسان یا نبات رقم شي نو هغه دا رنگ خام جړ شي بیا د هغه صرف د میوه رالویږي کمزورې شي راولویږي دا ته دی جړی وای دی د مرز په سرګ ورته ګوري خو متاسفانه دا مرز نه دی دا غذایی قلت دی او په دې وخت بیا مرزونه هم سره موجود دی هغه د موږ تشخیص کوو د تشخیص دی کوي سره دوا هم سره کار کوي هغه د دوا ورته شي او دا تر څنګه یو بل د خړ مرز دی د سترغوژ په نام ورته وای سپیره موږ ورته وای یا خړ ورته وایو چ هغه د کنه عامل دی هغه خپې شي دی ګوره په دغه کې لا کله کلتي کوي مرز په افات یادوي افات او مرز یادوي او غذایی کمبوتات موجود وي هغه دی په مرزونه یادوي نو کچیر دی یو څه معلومات حاصل کی او پښتنې وکی د مسلکان سره په تماس کې دا ډیر عادي مشکلات خودی ته ډیر غټ معلومیږي اته ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پر د جې سمپلونه سوال دي چا ان ته جن درای سلی مال په زراعت کې هیڅ ځاسې او سنځ نهسته چې هغه حل لار ونه لري او بیا موږ مسلکان معلومیږي څه کال معاملا پر دې برخه کار کړی دی د شړی د مخنیوي لپاره پر غذایی مواد او په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موږ ورته توصیه کړی یا هغه کار دی چې هغه باغونه بالکل سم دي حاصلات اخیستي دي تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات څه کال زیات دي ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیات دي.
مننه انجنیر صاحب محترم. پښتنه ما سره دا ده چې د آفت او د مرض ترمنځ تفکیک ما بیان کړي ښاغلو بزګرانو او اوریدونکو ته، خو مخکې له غینه یوه آگاهي یا یو اعلان اورو او بیا وروسته ستنیږو خبرونې ته.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
درنو اوریدونکو، تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري. انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره ملمه دی. احمدی صاحب محترم، تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرز ترمنځ توپیر نسی کولای، که دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ.
فایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفو موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري هغه ته موږ آفات وایو. آفات کې بیا یو بل چې هغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چې هغه دغه د انځور په سپیره کې هم زیاتره وخت موجودیت لري هغه ته بیا موږ کنه وایو. هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري. ولې دغه آفات چې دي عموما شپږ د سکیل انسټ موږ ورته وایو یا شپږ د راځان ورته وایي. دغه تر څنګه د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي، مثلا هغه ژوندۍ موجودات چې په هغه په سترګو کې لیدل کېږي کنه لیدل کېږي چې هغه د نباتاتو دغه پاڼې تخریبوي یا خوري یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي دا هغه څخه راباسي او دغه شره ځای کوي چې تعافات ویل کېږي. او آفات عموما حشرات ته مزوایو کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي هغه ته موږ آفات ویل شو. کما چې په هغه کې شپته شاملې چنځې که پروانه وي که زنجره کوي ورته وایي دغه ټوله په آفات کې شاملېږي. او امراض چې دي هغه عموما پوډري شکلونه لري، هغه سپورونه لري، د سپور په شکل تولیدېږي، یو د یو ځای بل ځای ته انتقالېږي، ان د اوبو په طریقه انتقالېږي، د باد په واسطه انتقالېږي، د د مرغان په واسطه انتقالیږي، حتی د حشرات په واسطه د وځه بل ځای ته د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکل جوړش لري چې هغه د افاتو سپورونه د وځه بل ځای ته انتقالوي. نو کچيري پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجود وي، هغه که خړه ټپلی که سپینه ټپلی که توره ټپلی، دا د امراضو علایم دی. او که پوډری شکل یې ودرلود هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي. لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپرغوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومېږي، په تنه کې معلومېږي، پاڼې سمې، شاخونه سمې، تنه سمې، ولې متاسفانه چې میوه یې بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دی باید د امراضو د افاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې دوکانداران ته راسي، اکثریت دوکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوږي دوا راکړه. سپیرغوږي مرض دی او سپیره چې ده هغه افت دی. نو د افت ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص کړي.
ډېره ډېره مننه احمدي صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل ښه دي، دا ښه خبر دی. او ووم ویل چې بازاریابي نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت یې څه دی احمدي صاحب محترم؟
د بازاریابۍ اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ چې به وو هغه تقریبا څلور زره څخه نیولې بیا تر شپږ زره اته زره افغانۍ پورې به یو من و، حتی در لس زره افغانۍ پورې به وو. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په اتلس سوه افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر یوولس سوه افغانۍ پورې، حتی تر اته سوه پنځه سوه شپږ سوه داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بېرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې د دا سره کاروبارونه هم پټه بدرېږي. او د هغه تر څنګ د صادرات بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، د هغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خاطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو بیرته براشو خبرونه ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ،
azadiradio.com.
azadiradio 24
ساعت. انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وټ شاید داخلي بازارونو کې وی یا داخلي بازارونو کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دایمن تل وټ انځر لیگل کیږي. په دغه بستبندی کې که وای، آیا مغه پخوانی دودی ز بستبندی د چې انځر د سپیای په ورسی کې کنا وست تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچه انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د شلو درخت د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچېږي. اوس هم هغه عنعنوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پېیي، لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیزه شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پې کې خرڅېدله، دا انځر او تازه انځر ایښي چې هغه وڅېوې مې شته چې ډېر څه انځري فکر کوم هغه د ترتیب سره تل کده ایران راتل دا څه انځر و مال کښې زموږ بزګران دغه څه دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډېر اساسي کار کوي په متاسفانه تر اوسه پورې دلته انځر په هغه دودیز شکل روزل کېږي هغه رقم بسته‌بندي کېږي تیل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلی شي چې دغه مهربان
یو شی لازم وایم چې د دې تر څنګ بیا موږ خاصې کمپنۍ لرو چې هغه د وچې میوې کمپنیانې دي یا شرکتونه دي هغه بیا دغه انځر هغه خاص انځر چې بیا دي بېرته د لاړون څخه کاږي بیا پاکټ بندي کوي چې هغه بیا ډېر اساسي پاکټ بندي ده انځر هغه سي په ټیټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارد شوی د لاړ په شکل یې بېرته د لاړون څخه کاږي دغه صفایي ورکوي شبه سبندي کوي او لیبل ورکوي وروسته خارج کوي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا په بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه یې خرڅوي بیا یې هم ډېرې اوچتي کله افغانستان سره سره مقایسه کې حتی هیڅ د مقایسې نه ده اما بیا وچ که راځي لکه څنګه چې تاسو ویل هماغه د ترکیې په شان بسته‌بندي ډېره قوي سوي او کلک سنبال سوي راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندي ته لاسرسی ولري او دغه بستبندي مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بستبندي دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه داسې په تدریجي ډول دي داسې چټک نه دي روان اوس موږ متاسفانه دغه د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیوټ بخش دی یا شپې پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیم پر بخش پر انجینری او اقتصاد پر نورو برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونتونونو د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونتونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځیز خپارغه کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یې چې مثلا د ستونزې حل کې او بزګران ته زیات لارښوونې وکړي او دا تر څنګ موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجود وي دا یو څه نسته یوازې هغه د مستاتو ټریننګونه چې هغه د یوې ورځې دوې ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو تر هغه چې بزګرانو ته شاس اساسي روزنه نه یو ورکول شوی غوته عملی مثالونه نه یو ښکارا شوی هغه ګرځول شوی نه یې او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا د هغه سي بستبندۍ وکي متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاره دي بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکي چې هغه دې موږ فخر پوک او زموږ میوه دي زیات یو څه لا څه پراوړل شي خو خوشبختانه ما مخکمه ویل چې په صنعتي فار کې چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخشته په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه تر څنګ بستبندۍ اساسه بستبندۍ کوي او لیبل هم اساسه لیبل ورکوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بسته اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اورې په شپ قیمتو سره په ستورونه کې خرڅېږي
ډېر مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانو کې ډېر ښه منظم سړی په لیدلو باندې سړی خوشاليږي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما په باره کې ډېر ونغه کېدو اگر چې باغونه مروج سوي دي او څو کاله مخکې سلګونه ونې له اماراتو نه راغلې وې فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي قندهار کې هم وي په قندهار کې د خرما او د باغونو وضعیت څنګه دی
په کندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرما داسې اساسي باغونه هم نه چې بازار ته جوړ راځي چې او بیا چې دا غوډه لپاره کمپنی یو خاص کار وکړي. متاسفانه مشته ټوله خرما چې دا غوډه ایران نه راځي، خاصتا د روژه په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران نه راځي او په پنځتنګ ته ځکیږي دلته خرڅیږي. یوازې شی چې په هلمند کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرما او په باغونو کې کار کړی و، بیا رالی په هلمند کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه ښه نتیجه ورکړه. نو دا هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښتنه نه کوي، یو کوچنی سمپل و. نو داسې فکر کوم لکه هغه د معیشي کار چې وسو او بل په جلال آباد کې اوس د خرما او پر باغونو ډېر اساسي کار روان دي او دا هغه ځای هوا ډېر ورته مناسبه ده، هلته ژوم ورکوي او خلک ځینې خوشحاله دي او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیو او عکسونه نشرات کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکي دي. په راس کې ما مخکې هم یادورې کړې وه چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدی چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم 100 باغونه و که 50 باغ و، دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او دا غا اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورکس ولا، نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې په خوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر اشنی سوی دی واشه درختی دی، په اکثر کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزینې دا ساحو کې چې د چاته وکونه په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی، دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنه شارګوټ کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټ دی، په هغه ځای کې ما په ځینې کورو کې د خرما درخت لیدلې دي چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا موږ ته دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا، بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه دی درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکله دی چې کاسه ویکندل سی د جول سی دغه ته د خرما او باغو د درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم مونږ اوریدلیو چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 15 سلوي کال په خوا خرما کې دا باغونه یو دا چې ولې کم سول منقرس دا یو پښتنه ده. بل پښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کم دي، د خرما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کړي عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما ونیالونه کې خودل سي وده وکړي. ما سعودي عربستان کې درس ویلی دی، ډېر سلوي کال په خالته ومه دا کوټ کوم چې چې زوره غلی اول کې چې ورغلیم دا داشتا بیا دیوا، یعنی په کوم چې زو سدم شاوخوا سور داغو او خان کې چې دل دا زوزان به خړل. خو پروسه شکل چې ورغلم اماغه چې ته مال ته درس ویلی و چې نه ورغلیم باغونه جوړ سوي ونه وی منطقه شنه سوي و. نو که اساسی کار وس وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندهار کې په خپل په دي شار کې یا عینو مینا کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړي ولګول سي نیالونه ولګول سي، فکر نه کوم چې ډیر اوبو به غوړي. تاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دي زراعت ریاست ته چاپیرال ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په شار کې کوي موږ د خرما ونه ویلې دي. ولې خوشبختانه ست ډیر ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل بخې زیات ونی کرل سوی دی. اوس د عینومېنې خپل په داخل د لوړ عینومېنې کې زیات د خرما ونی دی، په داخل د اولی عینومېنې کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی. په کندهار کې موږ په څلرم نایه کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بخې مشهور دی، د خرما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی او بل د غتر څنګه خوجک و باټ نزیه د نظم خاص مخ مخدل ته یو کور کې ډیر غټه ونه ولاړه د پخوانی ونه د درایي کې ونی ولاړه چې دغه د میدان یوای نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بيخي زیات د خرمه ونی کرل شوی دی د درایي د اول درایي او د اینمې تر ما د دغه دوام درایي او د اینمې تر ما بینځ په دغه علاقه کې د خرمه ونی دی اوس خورا زیاته وده کړه د وړ مورز لاما ورته کتل ډیر شعر او زلسی وی او دغه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپل په کور کې هم په ګلانې کې د خرما ونی لرم هم په ځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکم د دې په شهر کې به خزياتې ان شاء الله هغه ز باوري ام چې داینه مې ان په هر نوې کور کې چې پاینه مې کې جوړیږي د زینت ته خاطر لا یو د یوې خنیولې تر لاسه شل درته د خرما ونی ان تکرل کیږي او ډیر ښه زینت شکل لري او د دې خوشبختانه دا یو شخصیت دی د خرما دا چې په ډیره تند او ګرمۍ کې شو د کولای چې خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زوایم متاسفانه دا چې تاسو کار پر باغونو نه دی سوی او بل موږ دا د کندهار د سپین بولدک خنیولې بیا تر هلمند پورې دا د جنوب علاقه چې دا دغه علاقه ټول داريږي علاقه ده دغه علاقه کې مشکولای شي چې بيخي زیات خرما باغونه جوړ کړي او شنه ته جو مرکوي اخوا د ډوري په نامه یو غټ رودرکم ساحم لري چوبه زیات لري او ريګستانونه هم زیات یا خواته نو هغه علاقه کې بيخي زیات او شنه ته جو مرکوي د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې ته جو مرکوي په دمانې سیمه کې دمان ولسوالۍ مجلور ورن ته جو مرکوي دا د خوشاب علاقه د پدامن کې دا شنه تجور کوي نو کچیر کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دی هغه څه وخت زیات غواړي کچیر اسلاسوي ورایټي ورته راوړل شي د ایران څخه د ایران چې څه یو څه ګران دي نالې تقریبا د 2000 څخه نیولې تر 3000 باندې پرې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د 2-3 کلو کې پر میور راځي وز موږ خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کوي چې هغه بیا په لڅو کلونی کې نه معلومیږي چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده میوادار ده که به میوې ده خو هغه معلومی ورایټیان چې بیا دی هغه موږ څخه کرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بیخونو څخه راشنه کیږي ایرانیان زیات لري هغه بیا دی نسلګریزمي کوي هغه لته زیات کچیر هغه راوړل چې هغه شنه ته جوړ کوي او زه باورې یم چې په افغانستان کې د خرما د استعمال بخې زیاتې خاصتا د د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک د صحی بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي نو خرما شبټې دی باید اساس کار ورته وسی
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته دا واغه شه مارکیټ لري په لند وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشاله دي مصارف یې کم دي اړ یو کولای شي چې په یو لک دوه لک باندې شباغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیات غواړي
بله مهرباني است انجنیر صاحب خرما تاسو ویل چې کزړې کېږي څوک هغه بیا څوک کال وخت نیسی لاس کاله ته کاله چې سړی په پوسټ دا نارینه خرما ده کنه بل خزینه خرما ده دغه د تلقیح په اړه کې د موږ خلک څومره معلومات لري د خرما او د تلقیح دا خاص د تلقیح د خرما او د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خرما باندې اچي چې بیا سمار ورکړي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي او زموږ خرما غواړو چې پیوندې کو خرما مطلقا پیوندې نه دي ته موږ حملګيري وایو
یا حملګيري
یا ګردابشانی ورته وایو
ګردابشانی
وو دا پولینیشن هم ورته وایي فرټیلایزیشن هم ورته ویل کیږي دا عموما د خرما د نر بوټي ګردی راشتل کیږي د شدنه ګول د سټیګما سره یو ځای نشلول کیږي بیا تړل کیږي نو هغه ګرځي د پولنټیوب ته ځي بیا د پولنټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي وری چې موږ ته وای په وری کې هغه انکا تر سره کوي ورسته میوه په وجود راوړي. کچیر دا ملیا سر ته ونه رسیږي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا ډیره کوچنی یا پوچه موږ ته وای چې خاص میوه نه کوي، یا په مثلا په سلو ګلان کې د یو ګل میوه راوځي. او دا موږ د باغونو پر اساس وایو کچیر څوک باغ کری نه خرماوي به ماده کری، یو خرما به نر کری، دغه یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نشپړ دیر شپړ دیر درخت ته دا ګرده ورکولای شي. نو دا چې په مابینس کې دا ګرده بعد هم انتقالوي، مرغان هم انتقالوي، حشرات هم انتقالوي، خپل د ګردی چې د ګلانو سره مشلی په دې کې عملګری زیاته وجود نیسي. خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي، موږ ورته وایي چې دا پیوند نه دی، دته پیوند نه ویل کېږي. پیوند هغه دی چې د یو بوټي یو برخه راواخلي، د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وی مشلی یا د هغه سره وصل کې، دغه ته موږ پیوند وایو. خو دا د یو بوټي د ګل ګرده راخل کېږي، د بل بوټي پر ګرده باندې مشلول کېږي، بیا دغه څخه یو میوه په وجود راځي. نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګردافشانی تر مابین فرق دی. ولې زیاتره ګلان داسې موږ سیلف پولینیشن ورته وایي چې په خپل کېږي، یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکړي. خو دا سیلف پولینیشن بیا داسې چې خود د خانه په خپل ځان کې د ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې هم نارینه لري هم ښځینه لري، لکه انار هغه نه بیا سیلف پولینیشن یا خپله ګردافشانی کولی شي. خو دغه کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشراتو او باد په ذریعه وچي.
د ما پیادیږي زه چې کله عربستان کې وم د کال په خاص موسم کې به دغه بزګر راته تمار به ورته ویلې، دوی خرما ته تمر وایي. هغه به بیا ونې ته وچې د پاس په یو خلطه کې به همدا ګرد سره او الته به سره وتړ سره جوړ به کې. بیا موږ پوښتنه در کوله چې دا والی کوي وایي که دا ونه کوم بیا میوه نه کوي. او مغه سی وو خرما او عربي هیوادونو کې هم ډیره ده، عراق کې خصوصا، سعودي عربستان او دې ټول کې سته. او بلکې د خرما
او
بله بله هغه او که دا واده وو کې خصوصا ګرم سیر اوسې وو
پرواته بیا نرم ده د دې کې یا درې دې کې وخت راکې چې زخپل منځ وکم د سل منځ را باندې کزا کیږي.
سیر تاسو منځ وکي مونږ به یو اعلان خبر کو بیرته زنګ درته او 15 دقیقې بعد. سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره حال کې
د زیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ځوان فکر 19 پروګرام اوري. په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانای استاد ملمدی په دې ورستیو کې راپورونه ویلو چې د انګرار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي. دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نو. انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي. دغه راز موږ راپورونه درودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کیلي هلته هم نتایج ورکړي دي. خو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده. خو په افغانستان کې د خرماو کرنه او باغونو وده کړې ده، خصوصا په ننګرهار کې تیل حاصلات ښه دي. خبرونه ته دوام ورکوو، یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درونه اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه او نیز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړی ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. خبرونه ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وایي انجینر صاحب احمدی به څو شپه ورسته موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل وایم
او د خبرونه ورستي شپو کیو د خرما او پاک لبند هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي په افغانستان کې چای کرل سوې کپدیا کله معلومات راکې او نتایج ورکړي کنه د افغانستان خلک ټول چای څښي کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي د څه نس کې د خپل مو چای وکړو خپل چای مو استفاده تر وکړو ام دا ورسې پښتنه ده انجینر صاحب.
بالکل د چای کرنه چې د افغانستان په خاص تر په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې چیرنه پر کړه و او بیا دا هغه مې کار کړی و کله چې کرنه کړې ده نتیجې ور کړې و. نو زما په فکر پات ولایت هم د کېږي د لپاره هم د عام د لپاره او هم د چای لپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ په یزو چای چې دی په استوایی او نیمه استوایی سیمه کې ډېر کرل کېږي اول ته نتیجې مور کوي. خو ما مخکې مو ویل چې زموږ د افغانستان د اکثریت ولایتو یو غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې پای فرق سره لري د تناسب ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه 30 درجه ده، د شپې هغه راځي 25 درجه ته چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب څنګه کیږي د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټول بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. مزل تر د چایو د پانی شکل یو ستارګولی په نامه یو زینتی بوټی لرم خاصتا د چای پر رقم جوړشت لري. خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نس ور کولای او په یخ کې مقاومت نس کولای. نو زه چې څو نور تګورم دا د دې د پانی جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زدا سپیکر رقم کله چې دی وځي لا د شکل د چای پر رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نه ته جوړ کړی ده تروسه پرې یوازې ازمایشتي شکل هغه نه ته جوړ کړی ده. داسې د کښت په شکل چا نه دی کړلی چې بازار ته دا هغه نتیجه ارزه کی او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق سي چې دوی هم په خپل ځکه چې د چای کښتنه وکي او دا هغه اصلات وخی بازار ته ارزه کی. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید هر څوک ورته متوجي وي کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زرع انتقالوي باید دا هغه خواص وکتل سي دا هغه جنټیک وکتل سي او دا هغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې د ټول باید وڅېړل شي بیا پر هغه کار وشي. اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ توایو الوبالو ګلاس دا تقریبا زر تر یو څو ساعت پرې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه 300 ساعت یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوب غرب زون د ولایتونو سره ورشا توافق کولای شي او د تشنه تجور کولای شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د الوبالو بوټي راوړي هغه د تشنه تجنور په ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري، ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی، کله ګرمي کله یخ یې، نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی ښه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باور یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډیره ډیره مننه. بل پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټې دی که سنتری دی هلته ډیر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي، حاصلات لري، په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده، کار پرې شوی که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخوانی کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه، علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونه کې ډېر پخوانی د نارنجونې ولاړ دي او د تورنج ونې دي، دغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې بخش کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوی یا د تخم څخه کرل کیږي هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیاتوي. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنی حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنی هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري، پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نه رانار وایو. دغه رقم د انګورو په برش کې هم داسې دی، په نورو مواجات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دي، دا ټوله پروټو ټایپ دي، یعنی حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخم وکرل پلا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې ملرمه دا لس یوولس کاله کېږي، بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دي، هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی سم چې ما په عینومېنې کې د عینومېنې شرګوټی چې نوی شرګوټی دی تقریبا در څلور سوه پنځه سوه کور زما تر لاس وتلي دي، په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی، د مېلمستون ساحه ده، د کور د باندې دی، یعنی دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل دوه سوه بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومېنې کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړی چې هغه تقریبا دېرش ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې. په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنۍ لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دي، دغسې نو نورې مختلفې میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سیتروسو په واده د وادي پاک لمه په کندهار کې څنګه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډېر تل انګور به وو او انار به وو او خټکی او سیتروس به اکثر یا به له پاکستان راتل یا له ننګرهار. لوی باغونه هم شته د سیتروسو په کندهار کې، لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کوي، یو خو زینتي دي دا بیل موضوع ده، یو باغ وي چې بزګر ترې حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروت صاحب، داسې دی هر ولایت باید کوله شان ونه کړي. اوس د سترسو برخه چې دا هغه ننګرهار او کندهار په برخه رسېدلې ده، د ګیلاسو د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې ده بس چې دی دا کابل و د شمالي ولایتو ته رسېدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دغه ور رسېدلي دي چې باید دلته زیات وکرل شي. دغه نو بدرس او ایرات او علاقات چې زه اوره زفران پسته او انجد شان زیات کرل کیږي او چلیل هم کرل کیږي. متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه چلیل خاص باغونه نه لرو، لیکن دا سیوه یوه درخته ځای ځای پیدا کیږي، خو ایرات بیا ډېر چلیل لري، د چلیل درخت لري او ښه میوې دي. اوس په دغه وختو کې تقریبا د چلیل میوه دغسې یو شل شپې یا میاشت بعد ډېر اساسي او ښایسته میوه یې راوځي. دغسې نو د هر ولایت خپله میوه په برخو رسېدلې ده، پر هغه میوې زیات کار کوي او اصول هم د زراعت باندې چې کومه میوه په ولایت کې مروج وي پر هغه کار وکړي، نو بیا هغه ولایت د میوې په نوم سره یادېږي او هغه ولایت داسې یو متخصص د میوې اداره کوي، خلک ټوله د میوې سره پوهېږي. اوس په کندهار کې د سترس په برخه کې زیات خلک نه پوهېږي، د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ گرنگی چالو چا پلم دا شان مرتوایو زیات خلک په شاخبری یا په روزنه نه پیږي، ولی خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د پلم زیات باغونه لرو، د شفتالو باغونه لرو، دغه چې د الوچې درخت زیات لرو. د الوچې درخت بیا دلته داسې کرل کیږي لکه د توت ونې په باغونه کې لس درخت شل درخت پنځوس درخت دا کری، د دې لپاره چې هغه اولنۍ میوه ده، نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې. داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیب هم یو غټ باغ موجود دی چې څلور زره درخت دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپو تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو، سوکاله او هوسا اوسئ.